په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د ازادي مجلې ته ځانګړې شوې. خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د حقوقو مشره دربار ویل زده کړې سره د طالبانو د جګړې اغېزې به پر څو نسلونو سیوری وغوړوي. نوموړي پرون چهارشنبه په یوه ټویټ کې له طالبانو سره په بند کې د زده کړو فعال متی الله ویسا ته په اشاره وویل چې نوموړی له څه باندې درې میاشتو راهیسې زندانی دی، خو جرم یې څه دی؟ هی دربار وایي د ویسا جرم دا دی چې په افغانستان کې له ډېرې مودې راهیسې هڅه کوله چې هر ماشوم زده کړه ترلاسه کړي. د قلم لار ټولنې مشر او د زده کړو فعال متی الله ویسا د مارچ په 28مه په کابل کې ونیول شو او طالبانو نوموړی تورن کړ چې خپل سري فعالیتونه یې سرته رسول. په عین حال کې د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو هم پرون په یوه ټویټ کې وویل چې له منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو د نجونو او ښځو د راګرځولو ځپونکې پرېکړه په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه وړي او زیاتوي دا هیواد د لوستو ښځو د یوه نسل د له لاسه ورکولو له خطر سره مخامخ دی، هغه چې د افغانستان یا د بل هر هیواد د پرمختګ لپاره ډېر مهم دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا متحده ایالاتونه باید د افغانستان بانک کنګل شوي شتمني بیرته افغانانو ته ورکړي. دا خبره د دې وزارت ویان وانګ وین بین پرون چهارشنبه په پیکینګ کې خبرلان ته وکړه او ویل چې متحده ایالات باید پر افغانستان لګول شوي یو اړخیز بندیزونه هم لري کړي. خو په هغه بیان کې چې د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه خپور کړی، په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې نوموړي د کومو یو اړخیزو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک و میلیارد ډالر شتمني چې د امریکا د فدرال بانک په زیرمو کې وکنګل کړه. وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن د یوې پرېکړې له مخې د کنګل شوو شتمنیو نیمایي یعنې 3.5 میلیارد ډالر آزاده شوه او په سویس کې د افغانستان لپاره د یوه امانت صندوق ته ولېږدول شوه. په شمالي وزیرستان کې لپاره نظام مرګ برود وروسته پولیسو د پلټنې عملیات پیل کړي. دا خبره پاکستانی رسنیو د شمالي وزیرستان د پولیسو د مشر سلیم ریاض په حواله کړې ده. د پلټنې دا عملیات د هغه ځان مرګ برید د عاملانو د نیولو په هدف پیل شوی چې پرون چهارشنبه له کبله یو ماشوم او درې امنیتي سرتیري ووژل شول او شاوخوا لس تنه ملکیان ټپیان شول. د ریاض په خبره دغه ځان مرګ برید د بنو او میران شا تر منځ لویه لاره کې د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ پر یوه پوسته باندې شوی دی. د نړیوال اټومي انرژي ادارې پرون چهارشنبه غوښتنه وکړه چې د دې ادارې څارونکو ته د اوکراین د زاپوریژیا اټومي تاسیساتو په نورو برخو کې د پلټنې اجازه ورکړل شي تر څو د هغو ادعاو سپیناوی وکړي چې وایي په سیمه کې ماینونه او چاودیدونکي وسیلې ځای پر ځای شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي روانونه یو ځل بیا خبرداری ورکړل چې روسیه په پام کې لري چې تر خپلې ولکې لاندې دې تاسیساتو کې لمسوونکي اقدامات وکړي او د اوکراین پوځ وویل چې چاودیدونکو وسلو ته ورته بهرنۍ وسیلې د دې تاسیساتو په چت کې ځای په ځای شوې دي. د نړیوال اټومي انرژي د ادارې مشر رافال ګروسي پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې پلټونکو یې د دغو ادعاو پر اساس د دې تاسیساتو ځینې برخې کتلې خو ماینونه یا نورې چاودیدونکې وسیلې نه دي موندلې. هغه زیاته کړه څارونکي غواړي چې د درېیمې او څلورمې اټومي بټیو له چتونو څخه ورته د کتنې اجازه ورکړل شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل او په دې لنډه خبری برخه کې به د بریتانیا د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو لخوا د ناقانونه وژنو ادعاوې په خپلواکه توګه انڅېړل کېږي. د بریتانیا ځانګړي ځواکونه تورن شوي چې په هلمند ولایت کې د خپل پوځي ماموریت پر مهال لسګونه کسان په ناقانونه توګه وژلي دي. په عین حال کې د هلمند یو شمېر اوسېدونکي هم له برتانوي ځانګړو ځواکونو سره کېدونکی حساب کتاب ستایي او وایي دا به د قربانیانو د کورنیو درد کم کړي.
د بریتانیا د دفاع وزیر بن والاس وایي په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو د ناوړه کړنو په اړه څېړنې چې تېره مارچ میاشته کې پیل شوې وې اوس اساسي پړاو ته رسېدلې دي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي والاس دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د بریتانیا پارلمان ته په لیکلې وینا کې کړي او هغه منلې چې څېړنه د دوی پر ځانګړو ځواکونو د پورشوو تورونو په تړاو ده. د سیړنې پر مهال د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې د برتانیایي ځواکونو یو شمېر عملیات او پر مهال د برتانیا د پوځي پولیسو لخوا ادعا شوې سرغړونې ارزول کیږي. دا څېړنه د یو لوړپوړي قاضي چارلز هادون کیف لخوا مخته وړل کیږي او هغه پخوا ویلي ښه ده چې سرغړونې لوړپوړو چارواکو ته ورسول شي او هغه کسان چې کومه تېروتنې نه ده کړې له تورونو خلاص شي. د هلمند یو شمېر اوسېدونکي د دغو څېړنو له پرمختګه هرکلی کوي او وایي دا به د قربانیانو د کورنیو درد راکم کړي. د هلمند د مرکز لښکرګاه دو اوسېدونکو محمد رفی بختیار او محمد ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د چنن سبا دا موضوع ډیره ګرمه ده او د برتانی حکومت دا ویلی دی چې موږ هغه خپل عسکر چې په هلمند ولایت کې په افغانستان کې او په هلمند ولایت کې بیگونه افغانان په شهادت رسولی دي او د هغو سره جنایت کړی، موږ ټول افغانان د دغسې یو اقدام هرکلی کوو او ټول هغه کسان هر هغه څوک چې ظلم یې کړی، جنایت کړی، بیگونه افغانان په قتل رسولی دي، باید هغه محاکمه شي.
دا محاکمه په نړیواله سطحه باندې وسی. زه په دې باندې باوري یم چې خلکو ته په یو ډول باندې حکم رسېدلی او بیا په نړیواله سطحه باندې که کوم داسې پوځي هدف ته دوی استول کېږي او هېواد ته، بیا به دوی زړه ښه نه کړي چې په نورو هېوادونو کې دغسې جنګي جنایتونه وکاروي.
تر دې وړاندې په هلمند کې د برتانوي ځواکونو لخوا د وژل شوو افغانانو د کورنیو ځینو غړو هم له ازادي راډیو سره ورته خبرې کړې او ویلي دي د برتانیا حکومت باید زیانمنو شوو کورنیو ته غرامت هم ورکړي. د برتانیا د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې ښایي د برتانیا ځانګړو ځواکونو د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې شاوخوا 80 افغانان له محکمې پرته وژلي وي. د ورځپاڼې دا خبرې د قربانیانو د کورنیو د مدافع وکیلانو په حواله کړې ده. په ادعا شوو تورونو کې ویل شوي برتانوي ځواکونو به د شپې چاپو پر مهال ځینې کسان له توقیف وروسته له کورنیو لرې کول او بیا به یې د ولاسي ماین یا کلاشینکوف د لرلو په پلمه په ډزو وژل. ګارډین لیکلي ویل شوي چې د برتانیا د ځانګړو ځواکونو یو سرتیري افغانستان کې د شپږ میاشتني ماموریت پر مهال په یوازې سر 15 افغانان وژلي دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوال پوځي ماموریت د یو شمېر نورو غړو هیوادونو سرتیري هم دغه هیواد کې په جنګي جنایتونو تورن شوي دي. له دې ډلې په استرالیا کې یوې څېړنې ښودلې چې د دې هیواد سرتیرو په افغانستان کې د ماموریت پر مهال 9 افغانان په ناقانونه توګه وژلي دي.
واموریدل چې د برتانیا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو لخوا د ناقانون وژنو ادعاوې په خپلواکه توګه تر څېړنې لاندې دي او اوس اساسي پړاو ته رسېدلی دي. د برتانیا ځانګړي ځواکونه چې ډیری یې په هلمند ولایت کې دیرو تورن شوي چې په دې ولایت کې د خپل پوځي ماموریت پر مهال لسګونه کسان په ناقانونه توګه وژلي دي. پر برتانیا سربیره په افغانستان کې د نړیوال پوځي ائتلاف دی او شمیر نورو غړو هیوادونو سرتیري هم په دې هیواد کې په ترسره شوو جنګي جنایتونو تورن شوي دي. دا چې د برتانیا لخوا اوس د جنګي جنایتونو څېړنه روانه ده او آیا هغه به کومه پایله ولري کنه، په دې اړه اسدالله لودین د تیز جمهوري نظام د دفاع وزارت له ویاند اجمل عمر شینواري سره مرکه کړې. په پایل کې ښاغلی شینواری د دغه څېړنې په باب وایي
کوم هیوادونه چې په افغانستان کې په د تروریزم په مقابل کې په جګړه کې بوختو، په ځانګړي ډول د برېټانیا یا انګلستان هیواد او د هغو د ځانګړو ځواکونو د خوانه چې کوم د جګړه ییز جرمونو مرتکب شوي دي، د دې پاکله باندې چې کوم پلټنې اوس پیل شوي دي دا ګوایي د دې ورکوي چې دا هیواد تر اوسه پورې هغه کنوانسیونونو او هغه تړونونو ته چې د جګړیزو قوانینو پاکله باندې لاسلیک شوي دي او نړیوال باور لري هغې ته هوډمن دي او غواړي چې هوډمن واوسیږي، او هغه کومې پایلې چې به د تحقیقاتو بنسټ باندې رابرسره کیږي د هغې په بنسټ باندې به هغه کوم څوک چې مسؤولي خپل مجازات به ګوري. یعنی په ټوله کې دا یو خدریز ده چې خپل هغه ووټ ته دو وفادار پاتې کیږي چې د جګړیزو قوانینو په حق لباندې او هغه افراد او اشخاص چې بیا د هغې نه سرغړونه کوي او جنگی جرمونه کوي د هغو د مجازات لپاره یو سریزه ده.
شینوار سیب له پوزي په لوا د لویدیزو هیوادونو ځواکونه ښه روزل شوي دي، د جګړې اصول هم ور معلوم دي. ولې فکر کوي دوی د جګړې په ډګر کې ناقانونه وژنې ترسره کوي؟
هر څونه چې روزل شوي متاسفانه د جګړې په حرازي کې دا ناخوالې رامخته کیږي. ولې دلته خبره دا ده چې یو تعداد جګړه ییز جرایم صحونی چې یا د کوردیناتو د غلطېدو په بنسټ باندې یا د دښمن د پټنځای په داسې ځای کې چې هلته عام خلک یو بېګناه خلک یو ملکی خلک یا نور داسې دلایل، او یو د دې قصدي بڼه ده چې یو تعداد متاسفانه د بعضې رواني تکلیفونو نه بعضې نورو ناخوالو نه چې هغو متاثره یي دا باعث کیږي چې هغو قصدن داسې جرایم وکړي. نو په ټوله کې د دې خبره چې په کومو هیوادونو چې په افغانستان کې ښکېلو د دې پاک لبانې چې پلټنې کوي او پرته د شکه چې په افغانستان کې جګړه ییز مجرمین د دې تر څنګ چې په بهرنیو ځواکونو کې وو پوځي ځواکونو کې وو متاسفانه چې د افغان وسلوال په پوځ کې هم موږ ځینې داسې کیسونه لرو چې په هغې کې ځینې افغان وسلوال پوځ هم مجرم ثابت شوي دي او یا اتهام د جګړه ییزو جرمونو ورباندې شته دی.
او شینوار صاحب، نړیوال ځواکونه نږدې شل کاله افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزې په هڅو بوخت وو. ولې فکر کوئ له دغې شل کلنې مبارزې سره سره افغانستان نه لا هم د ترهګرۍ د ګواښونو ویره په خپل ځای ده؟
کومه جګړه چې په 2001 کال کې د تروریزم په مقابل کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړې په بنسټ باندې د ټولې نړیوالې ټولنې په حضور باندې په ځانګړي ډول د ناټو په حضور باندې پیل شوه، متاسفانه چې دغه د تروریزم سره جګړه په 2021 کال کې پرته د کومې پایلې نه، پرته له دې نه چې هغه تروریستي ډلې چې په سیمه کې فعالیت درلوده د هغو د منډړونو نه دا جګړه په یو مرموز ډول باندې تقریبا په افغانستان کې پای ته ورسېدله. ولې هغه تروریستي ډلې چې هغه په داخلي کچه وي که په منطقهي کچه وي او که په نړیواله کچه وي، هغه دوه شبکې فعالیتونه په افغانستان کې دي او مراکز یې په پاکستان کې دي.
د تیر جمهوري نظام د دفاع وزارت له ویان اجمل عمر شینواري سره د په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنګي جنایتونو د ادعاو د څېړنې په باب مرکه وه.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله موکم. شفیقه خپلواک وی جلاوطنی شیر تری وړی.
از چې کابل کې ما یوازې خپل خونې کې شیر لري زه. او شکر از ټول خپل احساس ته تختی سمې شیر کې.
په خبرونه کې لبل جلاوطن شاعر نور محمد لهو سره هم شخې تلایم. د دې بیا د شیر لمن په سویسرلند کې لرنګونو ډک شوی.
زه یو شیر بار بار لولم، بیا بیا ځینې وخت پرې ګرځم چې څه وخت پتیر سي بیا ورته راځم مراجعه کوم.
له ډاکټر هاشمی سره د دې د ډاکټرا د ډیزرټیشن پر اثر شهیدلایم.
ما خبره ودا شي بشي زما د موضوع حدود د دین هم تاکل شوی وي ولدي ان شوی وي.
لاند کې سلرو
د پارک د زړې ونې لڅانګې پاڼه مخې ته
او له داس چا سره هم خبرې کو.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ راوروسته یو شمېر لیکوال او شاعران له افغانستانه ووتل. په دې ډله کې یوه هم شفیقه خپلواک ده چې پخوا یې ډېر شعر لیکه، اوس لږ شعر لیکي. علت یې څه دی؟ له هغې خپلواک سره مې دا مسله په تفصیل څېړلې ده، خو مخکې تر دې چې د دې تجربې په اړه له دوی څخه واورو، د کره کتونکو ځینې نظریات به پر شعر د جلاوطني د اغېزو په اړه له تاسو سره شریک کړم. د تبید او له هیواده د کډوالۍ مسله په نړۍ کې نوې نه ده. له پیړیو راهیسې د بېلابېلو عواملو له امله انسانان مجبور شوي دي چې خپل ټاټوبي تشا کړي. یو شمېر ناقدان په دې نظر دي چې د مکان له بدلېدو سره د شاعر په ذهن کې سوالونه پیدا کېږي. ولې دلته ژوند کوم؟ ولې دا حق نه لرم چې په خپلې اصلي مینه کې شپې ورځې سبا کړم؟ ولی نور ماته د دریم ګړې پستر ګوري، ولی د نور په څیر خوشاله نه يم، تر کله به دا ژوند هم داسې به سر نه وشتوي؟ دا او دې ته ورته ګڼې پوښتنې شته چې ممکن د شاعر یا لیکوال په ذهن کې په جلا وطني کې راوګرځي. د کره کتونکو دا خبره په اروپا کې مشهوره ده چې هنر ځوابونه نه دي، هنر سوالونه دي. د دې ترڅنګ جلا وطني د شاعر په ذهن کې د وطن د مینې تند زیاتوي، چې دا تنده شاعر ته شعري موضوعات ورکوي. د کورنۍ د غړیو، خپلوانو او دوستانو یاد هم ممکن د شعر د الهام د مرغه وزرې وتخنوي. دغسې یادونه نستالژیکو موضوعاتو ته هم لمن خوړوي. په لسګونو زره افغانان د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپا ته کډوال شوي دي، چې د دغو سیمو چاپېریال هم شاعر د طبیعت له نویو ښکلاو سره مخامخ کوي. په بهرنیو هیوادو کې لیکوالان او شاعران د کورني سیاسي اجتماعي نظام له زنځیرونو آزادي شي، نو ممکن د زړه د تل خبرې وکړي، هغه خبرې چې صدق پکې وي، چې دا د رښتینې هنر تقاضا ده. کره کتونکي بل لور ته دا اندېښنه څرګندوي چې جلا وطني په شاعر ممکن منفي اغېزې وشیندي، په ژور خپګانې اخته کړي، ژوند ورته پوچ او بې معنا ویسي، او شاعر داسې پوښتنې له ځانه وکړي چې ولې شعر لیکم، د چا لپاره یې لیکم. اوس به له شفیقي خپلواک څخه واورو چې کاناډا ته له تګ وروسته په شعر کې څه تغیر راغلی.
زه چې کله شعر ولیکم بیا احساس کوم تغیر راغلی، که نه زما شاعري کې چې یو لوی تغیر راغلی کمه شوې ډېره.
علت یې څه ده؟ څه ولیکم؟ څه
زه چې څومره احساسوم، زما تجربه د شعر لیکلو نه دا ده چې زه باید یو خو داسې یوازې شعر نه، کله چې ما پوهنتون ته ځینې مقالې به چې راکړې وې لیکو ریسرچ به وکړه، ما د دې لپاره به مطالعه لکه دغه لپاره مجبور انسان مختلف ځایونه ولولې، ریسورسز ولولې، تر بیا دغه نور څه چې څنګه جوړ کړم د ریسرچ پک اپ. ما د چې کله دا لوستلم، اول ما باید ما په خپل ذهن کې د خپل د ریسرچ مقاله لیکلې وای، د څېړنې په خپل ذهن کې بشپړ شوی، بیا ما کولای شو چې هغه په کمپیوټر کې ولیکم لکه بشپړې د تستر د کاغذ پر مخ راوړم. شعر ما ته عین نه دی، زه باید یو څه یو څه احساس کوم. دا احساس ما ته زما په لاشور کې، زما په ذهن کې، زما په زړه کې بشپړ دی، او زه پوه شوم چې دا څه شی دی. دا یې زه د کاغذ پر مخ راوړم. د تیرو کلو شاید یو ډول کل کل انسان ځان ته پلمې جوړوي، ځکه نه پوهېږم صدقانه خبره دا ده چې زه نشم کولی هغه درد چې په دې تیرو کلونو کې راغی، هغه بایله چې وه، هغه څه چې وبایلل شول، زه له هغه سره مخ شوم، زه ترې تښتم. او چې کله څوک له خپل احساسه تښتي څنګه شعر کې؟
ډېر کله ډېر شاعران دا وایي چې کله یو درد ډېر احساس کړي، هغومره ډېر دې ته ضرورت پیدا کړي چې هغه راوسپړي او هغه په هنري شکل باندې له نورو سره شریک کړي. په دې حساب خو بیا په کار تاسو ډېر شاعر یو
نه یم چې احساس ته پرېږدم، نه پوهېږم څه ډول درته ویم. هغه یو مرحله کې چې انسان چې ځان ترې تېروي او نه پرېږدي چې احساس کړي، ځکه چې که احساس کړي فکر کوي حقیقي،
یعنې د مایوسي احساس ورسره کوي.
یوازې مایوسي نه ده، درد په یو معنا پیدا کړي که نه، لکه یو رچینه چې انسان پوهېږي یو باید یو دلیل ولري، یو درد چې دی له ځوابونو نه پوښتنې ډېرې دي، او پوښتنې دومره پازابوونکي دي چې بالاخره ټول خپل موجودیت ورسره پوښتي، ټول هر څه ورسره پوښتي، په هر څه شک منه کېږي، ځان خوشمن.
فکر نه کوي چې هنر تاسو له سیاست سره غوټه کوي، ځکه دغه څه احساس کوي. هنر باید د سیاست په آینه کو کې ونه کتل شي.
دا ډېر عجیبه پوښتنه ده، لیکن زه د یو فرد په توګه نه غوښته تېرسم، زه څنګه به غوښته وایم؟ زه د یو فرد په توګه زما ټول ژوند په بل مخ واوښت، زه څنګه به غوښته وایم؟ ما څنګه له هنره پېژنم؟ زه خو د هغه تجربې برخه یم، زه خو د هغه درد برخه یم، که نه په شخصي لحاظ یم، په فردي لحاظ یم، زه څنګه له هغه څخه جدا یم؟ په جامع ګروپ په دې وطن کې زه برخه یم، زه وم هغه ته ما په سترګو لیده که اوس دا ډول یو لوی تغییر رامنځته کېږي، زه څه ډول ترې بېله یم؟ زه نه پوهېږم زه څه ډول ځان دې نه جدا کړم، زه یو بل څوک باندې دې لپاره چې زه شعر لیکم، زه څنګه شم؟ زه د هغه تجربې برخه یم، زه نه شم کولای چې زه هنر او سیاست نه دی، درد دی.
درد په خپله هنر ده، لیکن که سیاسي حالاتو ته خلک ګوري بیا له هنر سره په ټکر کې راځي. مثلا په د پنړی کې د جنونورو خلکو حالات ته څوک ګوري، په منځري ختیځ کې عربان مهاجر سویلي
ډیر عالی ادبیات لیکلي دي، خصوصا د هجرت ادبیات سي دوی مهاجر سوي دي او خپل وطن لري دي او لري ورته کتلي دي. حتی د شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل پر مهال چې کوم افغانان له افغانستان وتلي او نورو هیوادونو ته تللي وو، هلته هم ستونزې او مشکلات ډیر وو، د خلکو ډیر مشکلات لرل. هلته هم لیکوالی کړې ده، داستانونه یې لیکلي دي، شعرونه یې لیکلي دي. نو بیرته له تاسو دا پوښتنه که زه وکم، څه شی د دې باید سوي دي سي له شعره کې یو څه فاصله واخلي؟
زه به خیر یو څه وخت ته اړتیا لرم. هغه د هر چا د رغېدو، د هر چا د هغه پروسه متفاوته وي، یو دا خبره هم ده. بله خبره دا هم ده چې زه نهایت هڅه کړې یم، لکه یو انسان د پېنځلې ته ډېره یم. ښه خبره نه ده دا، هغه د کوم شی خبره ده چې زه پوستکی نه لرم که نه. زما ښایي همداسې یو حالت وي. یو دا خبره ده. بله خبره چې دا یو ناڅاپي ده ژوند. زه چې کابل تلوم، ما یوازې خپله خونه کې شعر لیکلی شوم. ډېر کله چې ما شعرونه لیکلي، زه به چې سهار راویښه شوم، نو یو څه ما ډېر کله سهار چې په زه راویښېدلم، ما ډېر شعرونه یې په وخت کې لیکلي دي. اکثریت شعرونه مې خپله خونه کې وي. کله کله چې زه د خپلې کوټې نه بل چېرته وم، او ما ته به د شعر کوم احساس هم راغی، ما ښایي تر نیمایي لیکلی لږ وروسته ما دوام نه دی ورکړی، نه مې شوی کولی. انسان نه پوهېږم اموخ شي، نه پوهېږم هغه ذهن دې په یو نوم ځای کې څه کار کوي یا نه پوهېږم. دا د شعر د لیکلو وخت خورا حساس وخت دی. دا داسې یو وخت دی لکه هغه څوک چې د هغه په بم پام کړی، د اکاسانو ته، د حیوانات چې اکاسې کوي په ځنګلونو کې. یو نیم ډېر حساس مرحله، یو نیم ډېر جالب پروسه. مثلا یو الوتونکی ښکار کوي که نه، چې خوله کې رانیسي یو چې باندې وټیټېږي هغه کوي. هغه دپاره هغه اکاس ښایي شپې هلته تېرې کړي، د دې دپاره چې هغه یوه صحنه هغه کوي. او د همغه یوه صحنه د دې ټول اکاسي ده، همغه یوه صحنه د دې ټول هنر دی، همغه یوه صحنه ټول هغه څه دي چې هر دي شعر عین نو څه دی. همغه یو صحنه ده چې تی باید ښکار کړي، تی باید ریکارډ کړي، او که نه سو بیا درنه لاړی. او داسې یو څه چې زما دپاره د تېر دوه کلونو ټول سفر و، او تر اوسه هم دی. زه تر اوسه په همغه یو باثباته ځای کې نه یم پاتې شوی، چې زه حداقل دې ځای کې نه یم پاتې شوی، چې حداقل زه دې مثلا درې میاشتې پکې تېرې کړم. نو بیا دا هم زما دپاره یو ذهن دپاره مې یو لوی چلنج دی، زما په نظر، چې زه یو حداقل یو باثباته ځای کې پاتې شم، چې زه یو څه وخت احساس وکړم چې ذهن مې مختص دی. ځینې خلک مثلا د بېخوبۍ سره مشکل پیدا کوي که نه، ځایونه چې ته تللی بیا خوبې خرابېږي، لکه صحیح خوب نه شي کولی. زما دغه مشکل دی. نو ښایي یو دلیل بیا دا هم دی چې داسې دا ژوند په روان حالت کې دی، یو په منډه کې دی.
شاید همدا علت وي چې یو ځای نه یاستي، او ستاسو دا مخکنۍ خبره تاسو ویل چې په خپله کوټه کې به مې سهار شعر لیکه. د عرب شاعر نزار قباني وای زه چې کله په بیروت کې اوسېدم، سهار وخت به پاڅېدم، تر سمندر بتلم، لې خوا سی به راتلم، نو هر ورځ به مې په یوه جیب کې هم شعر و، په بل جیب کې به مې هم شعر و. خو بیا وروسته چې له لبنان لرې سوم، وای بیا دا شعرونه به کله نا کله په یوه جیب کې پیدا شول. نو عادت شک نسته.
دا بالکل دغه خبره ده. دا
څومره او یو بل شیم ده. تاسو شاید داسې ځکه دا احساس کوي چې اوس شعر کم لیکي، پخوا مو ډېر زیات لیکل. شاعران او لیکوال هر وخت دوامداره شکل باندې په یوه مقطع زمانی کې ډېر څه نه څه لیکلی، یو ځلې ډېر لیکي، بیا کم لیکي، بیا یو وخت بیا راځي چې ډېر ولیکي. دا شی هم ده که نه؟
فکر کوم دا هم ده، ځکه چې کله چې انسان ډېر لیکي، بیا په ډېرو شعرونو کې به کم نه نوې خبره وکړي. یو داسې چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې، زما شخصي نظر دا ده چې په لومړي وختونو کې کله چې یو څوک لیکل شروع کړي، حداقل تر یو دوو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي.
لاغلی خپلواک څخه په مننه نشته د فکر لکشي چې دا له افغانستان او تلیدا دا له هغه خورا محدود افغان شاعرانو څخه ده چې د شاعری د پیل په کلونو کې ډیر شعرونه لیکل دي. د دې تر اوسه پورې څلور شعر ټولګې چاپ شوې دي. لوی خبرتیا وروسته بیا هم د شعر لمن نیسو. د داسې افغان شاعر نظر ته سره شریکوم چې د جلاوطنۍ د پیل په کلونو کې شعر نشوي لیکلی خو اوس په منظم ډول شعر لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
نور محمد لاهو هغه شاعر دی چې په 2003 کال کې په سویسرلند کې پناه واخیسته. دی وی چې د کډوالۍ په لومړي وو کلونو کې یو شعر هم ونه لیکه خو له تیرو شپږو کلونو راهیسې د شعر مرغه د دله سره نه دی الوتی. مخکې تر دې چې د ښاغلي لاهو په ږغ د شنې مرغۍ په نوم د شعر ته غوږ سو له ده به د ده د شعري تجربې په اړه واورو چې څرنګه شعر لیکي.
معمولا زما شعرونه په یو واړه تصویر باندې پیلېږي او کله کله بیا داسې وي چې یو بشپړ شعر راسي او دا بیا په کاغذ لیکمه. بیا ځینې وخت داسې چې په هماغه یو واړه تصویر کې همداسې ولاړ پاتې کېږم او بیا ځینې وخت داسې هم وي چې یو شی ولیکمه هغه بیا نو تر ډېرو زنډو را سره پاتې وي بل عادت میم داده چې په یو ساعت نسم کوله چې مکمل یو شعر ولیکم شعر ته پر زو وخت ورکوم داسې وخت کېږي چې ما یو شعر لیکلی ده په هغې یوه هفته تېره شوې بیا وروسته ورته راغلی یم نو په هغه نور هم داسې یو ضرورت مې احساس کړی چې دا بشپړ نه ده تصویرونه یې سم نه دي راغلي کلماتو موقعیت مناسب نه دی بېرته لکه یو ستاسو په څېر د یو کیسه لیکوال چې څنګه یوه طرحه جوړوي څنګه یې ډټوي دغه کار له شعر سره هم زه کوم داسې موقع هم راځي چې زما شعر دوو لیستو یعنی له شلو کرخو نه زیات وي او دا چې زه دا د په شعر کې د اعجاز صنعت زه ډېر احترام لرم نو د هغه په وجه کله کله دغه شل کرخې شعر سو یعنی درې څلورو کرخو ته رالنډېږي او بیا هڅه کوم چې یعنی زه یو شعر بار بار لولم یا بیا ځینې وخت یې پرېږدم چې څه وخت په تیر شي بیا ورته راځم مراجعه کوم یعنی د شعر دپاره پوره حوصله پکار ده یعنی زه داسې لازمه نه ګڼم ځکه چې یعنی یو شعر څنګه ولیکل شو او هغه بیا خپور شي ځکه چې خیالونه بدلېږي مونږ یو وخت د یو اشیا د یو څیز په نظر یو ډول وي خو بل ورځ کېدای شي بدل شي هغه رنګ مو چې نن خوښ سو بل ورځ کېدای شي هغه رنګ مونږ ته په زړه پورې نه وي تکرار شي نو ځکه دا د شعر ته وخت ورکول د دې سبب کېږي چې یو خو ذهن ریفرش شي او بل کېدای شي هغه وروستی انتخاب داسې یو انتخاب وي په شعر کې چې هغه تر تله پاتې شي او د لوستونکي دپاره هم باید جذاب واوسي
له انځورګر شاعر لهو څخه مننه اوس هم د دوی یو شعر چې په ازادي راډیوي مجلې پروګرام یې لورولی دی
ترشا پتور قفس کې عادت شوی شنې مرغۍ د باغ له پاڼو الوتلې شنه رڼا ته پسې مړه شوه دنګ چنار د دریا دیږي هماغه تیې لکه ستا د ګلاب مخ رنګ رڼا سپینو اوبو کې پاڼه پاڼه رپېدلو اوسې تا پسې لاسونو باندې زالې لکه زخم راشنې شوي چیرتلارو کې چې ژیړ ګلونه ګورې په سیرو کې د چا د لمدو سترګو تکې سرې سرې ناستې چیغې اوس هم اورې نیمه شپه د یوې تږې شپېلۍ خولې ته لپې لپې شنې سندرې اوس هم شیندې ایشته غوږ سه له آسمانه لکه غشي ناشنا چیغې راووري څو لیوانو د آسمان لاجورد اغوستې پر شنه رنګ یې ازغن تار دی راتاو کړی مرغان ډوب دې تصور کې د بدن کوم غړی خرڅ کړي څو آسمان کې یوه لپه شنه فضا په کرایه واخلي د دې ښار سوداګر واړه د مرغانو په وزرونو تجارت کا په قفس کې عادت شوې شنې مرغۍ خپلو زخمو سره عادت څنګه پیدا کړم زه پوهېږم څوک مې نه پرېږدي چې تا سره یوه قفس کې زوړ شم بیا څوک لکه دروند خوب په ما مېلمه کړه چې زما په ستړو لپو له پېړیو دا شنه شوې ځاله در وړي او ته هم بېغمه ومره هسې هم د چا پرې شوی وزر بېرته نشین کېږي چه وزر او الوت نوی پراخ آسمان او شنه هوا طول بیمانا دی او مرغه پاته که دلم لوی عذاب ده او مرغه پاته که دلم لوی عذاب ده لوی عذاب ده
په پښتو شعر کې د انسان دوستي څېړنه هغه موضوع ده چې سید اصغر هاشمي د ډاکټرا لپاره انتخاب کړی و او د ډاکټري سند یې ترلاسه کړ. دا کتاب تازه په دوو ټوکونو کې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی. دا موضوع ښاغلی هاشمي څرنګه د ډیزرټیشن لپاره غوره کړی؟ موضوع پراخه نه ده. لومړی به له ښاغلي هاشمي څخه واورو چې له کوم وخته تر کوم وخته پورې په شعر کې د انسان دوستي مسله په دې کتاب کې راخیستل شوې ده.
په پښتو شعر کې ما یوازې دویمه دوره انتخاب کړې ده. په پښتو ژبې کې موږ درې دورې لرو چې لومړۍ دوره د 1909 کال نه شروع کیږي تر 1905 کال پورې، 1905 کال نه دویمه دوره شروع کیږي تر 1905 کال پورې. یعنی زما د کار حدود 300 کال نیسي. په دې 300 کالو کې زموږ په پښتو ژبې کې روخانیان، خوشحال خان او لارا دیانی، عبدالرحمن بابا او لارا دیانی، او عبدالحمید مومند او لارا دیانی، دغه کسان تیر شوي دي. او دغه څلورو ادبي مکتبونو کې د انسان دوستۍ فکر چې د چا په شعر کې وو او د کوم بوت مې پرې خبرې کړې وې، په دغه کسانو باندې ما بحث او څېړنه کړې ده. په دغه دورې کې، په دویمې دورې کې، د شپېتو کسانو هغه افکار ما اخیستي دي چې د انسان او انسان دوستۍ په اړه یې خبرې درلودې.
پښتو شعر د 300 کلونو په ترڅ کې، یعنی موضوع ډېره وسیع نه ده، ستاسو په باور چې په دې کې د انسان دوستۍ مسله وڅېړل شي؟
زما د خپلې تجربې پر اساس باندې ښه خبره دا شی وه چې ما د مثال په ډول یوازې روخانیان انتخاب کړی و. په دې دورې کې مې چې ده په انسان دوستۍ باندې خبره کړې وه. یو کس به چا انتخابوو، مثال په ډول خوشحال مې انتخابوو، یا مثال په ډول ځینې نور هغه کسان مې انتخابوو چې یو کس وي، نو په یو کس باندې ښه کار نه کېده. خو که ما یو ادبي مکتب انتخاب کړی وی، نو دا به غوره وه. بالخصوص په ځانګړي ډول هغه ادبي مکتب چې هغوی په شعرونو کې د انسان او انسان دوستۍ مسله ډېره لیدل کېږي. د مثال په ډول د روخانیانو په افکارو کې دا مسله ډېره لیدل کېږي، یا د عبدالرحمن بابا په لارویانو په افکارو کې دا مسله ډېره لیدل کېږي، دا موضوع ډېره لیدل کېږي. خو دا چې زما موضوع په څلورو ادبي مکتبونو کې ما دا کار کړی دی، نو ما نهایت خواري وکړله تر څو زما د موضوع حدود که پراخم دي، خواري ډېره وکړمه او خپل موضوع په ښه ډول باندې پای ته ورسوم. خو ښه خبره به دا شی وشي زما د موضوع حدود د دینه هم تاکل شوی وی ولګ لنګ شوی وی.
په دې شک نشته چې دا کوم زمانه تاسو یاد کړی په دې کې دا موضوع چېرل ډېره خواري خوړي. تاسو خوشحال خان خټک ته اشاره وکړه، هغه څوک چې اقبال تر متاثر دی او جن سیمبولونه هم لکه د باز سیمبول له خوشاله اقبال اخیسته دی. تنها په اقبال باندې پولسګونو دکتوراوی په غرب کې اخیستل شوی دی. نو څنګه تاسو وایئ چې په خوشحال کې د انسان دوستي د څېړنې مسله محدود وه او ځکه ما نورو ته هم مخه کړه؟
نورې دنیا کې رښتیا هم چې کله تحقیق کیږي په لویو 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 لیکوالانو باندې، مثال په ډول په مولانا باندې امکان لري. ما یو خبرونه کې واورېده چې 1905 د دکتورا ډیزرټیشنونه لیکل شي، یا په اقبال باندې هم دا کار بشوی دی. خو د اقبال باندې که د دکتورا ډیزرټیشنونه لیکل شوي دي، نو اقبال په هغه خوا باندې به لیکل شوي وي چې هغه موضوع د اقبال په شعر کې وي. د مثال په ډول باندې د خودشناسۍ موضوع چې کومه ده، د اقبال په شعر کې شته یا ډېره ده، امکان لري چې د اقبال په شعر کې په دې برخه باندې کار وشي. نو د خوشحال په شعر کې هم موږ په ځینو خواو باندې تحقیق او څېړنه کولی شو چې هغه خوا د خوشحال په شعر کې ډېره وي. مثال په ډول باندې که د خوشحال په شعر کې د پښتونولۍ موضوع واخلو، نو کولی شي چې د خوشحال په شعرونو کې دا برخه ډېره وي. خو که چېرې د انسان دوستۍ موضوع واخلو، یا د مثال په ډول باندې دا د هیومانیزم موضوع واخلو، نو کېدای شي چې په خوشحال باندې هم داسې یو کار وشي. خو امکان لري چې د دکتورا ډیزرټیشن له موضوع پراخه وي او تحقیق هم
لکار
ته ضرورت لري.
هاشمي صاحب محترم، او بخشي مثلا د خوشحال خان خټک په شعرونو کې دا کوم دیوان څه را رسېدل دی، په دې کې څومره کرکټرونه بیان شوي دي؟ په ټول پښتو شعر کې شاید دومره کرکټرونه نه وي بیان شي. فکر نه کوي چې په خوشحال کې څېړنه ډېر امکانات لري؟
خوشحال خان خټک خو یو څو اړخیز شخصیت دی. یعنی د خوشحال په شعر کې که موږ تاسو وګورو، د بېلابېلو نظریو څرکونه شته. که وګورو فلسفي نظریو څرکونه شته، د هیومانیستیکي افکارو څرکونه شته، د فیمینیستیکي افکارو څرکونه شته، او همدارنګه د ډېرو نظریاتو څرکونه شته. خو که چېرې بیا سړی غواړي چې په یو شاعر باندې د یوې خاصې نظریې پر اساس باندې، چې هغه نظریه د شاعر په شعر کې په سیستماتیک ډول باندې، په منظم ډول باندې، په تکراري ډول باندې تکرار شوي وي، نو دغه د انسان دوستۍ موضوع د خوشحال په شعر کې په داسې شکل باندې نه ده راغلي چې مطلب سړی د اول نه تر اخره پورې ور باندې تحقیق کولی وشي. نو مسله دا شی ده که چیرې ستاسو د خبرې په تایید باندې چې مخکې مو وکړله چې که چیرې دا موضوع محدوده شوی وی او موږ یوازې دا دویمه دوره د دویمې دورې پر ځای باندې یو ادبي مکتب انتخاب کړی وی، نو دا به ښه خبره وه.
که دې موضوع ته راشم چې انسان دوستي، یعنی لکه څرنګه چې خلک وایي د بشر ګرانشت، لیکن د دریو پیړیو په ترڅ کې دغه مفهوم حتی په هغه وخت کې هم بدل شوی دی. دین، کلتور، جغرافیه او ډیر نور شیان هاشمي صاحب د انسان دوستي مفهوم بدلوي، همداسې نه ده؟
همداسې ده. زما اصل موضوع د دکتورا دکتورا عنوان داسې و چې په دویمې دورې کې د پښتو شعر په دویمې دورې کې د هیومانیزم څېړنه وه. هیومانیزم د هیومانیزم نه چې کله ما دلته خپله موضوع وړاندې کوله، ما چې څومره دلته د خلکو ته قناعت ورکوه په دفاع کې، او ما دا خبره کوله چې د هیومانیزم نه هدف زما د انسان دوستۍ موضوع ده، سره د دې چې د هیومانیستیکي افکارو دغه کوم غورځنګ چې شروع شوی ده دا بېلابېلو وختونو کې بدل شوی ده، او بېلابېلو وختونو کې د نوي نظریاتو پر اساس نوي خبرې شوي دي. نو د انسان دوستۍ موضوع ستا د خبرې په تایید سره چې دا د ټولنې سره، د کلتور سره، د فرهنګ سره دا فرق لري. د مخکې د بشر یادونه وکړله، د بشر او د آدم او د انسان توپیر هم ما د دکتورا په ډیزرټیشن کې کړی دی. رښتیا خبره هم همدا ده چې لومړنیو انسانانو کې د انسان دوستۍ فکر ډېر کم و بدوي ټولنو کې. وخت او زمان په تېرېدلو سره فرهنګونه چې پرمختګ وکړ، مدنیت منځته راغی، نو د انسان د معنا په نظر کې نیولو سره د انسان هغه معنا چې کله ده د باطنیت، د انسان د فزیکي جوړښت او د معنوي جوړښت سره ارتباط لري. نو ډېر بحث په انسان دوستۍ کې په وروستیو وختونو کې د انسان په معنویت باندې کېږي، د انسان په اخلاقیاتو باندې کېږي.
اوبښه دغه اخلاقیات هم دلته اصلا د انسان دوستۍ مفهوم یو بل ډول هم یو شی نه دی د انسانانو په نظر. مثلا په کابل کې د څاروي قرباني او د غوښې ویشل انسان دوستي ده. په اروپا کې په محضر کې د څاروي حلالول نورو انسانانو ته چې د ثانی ته ګوري په ټیټه کتل دي، یعنی دا انسان دوستي نه ده. یا مثلا یو پخوانی مثال تاسو ته درکم، امریکا چې د نړیوالې دوهمې جګړې په وخت په جاپان باندې اټوم بم اچاوه، دا انسان دوستي بلله چې نړۍ له جګړې خلاصوي. خو تر ننه دې کار ته جاپانیان جنایت وایي او انسان دوستي نه ګڼي. فکر نه کوي چې اصلا له شیره د انسان دوستي توقع خپله یو تر سوال لاندې موضوع ده.
مسله دا شی ده موږ چې په تخصصي ډول باندې په شعر باندې خبرې کوو، شعر کې دوه ډوله نظریات ډېر لیدل کېږي. یو خو ډېر وخت شعر په داسې شکل باندې ویل کېږي ټولنې ته چې هغه یوازې د هنر نه د هنر یوه تقاضا کېږي، یعنی د هنر نه یوازې د ښکلا خوښونې او هغه چې موږ په پښتو ادبیاتو کې وایو چې هنر د هنر لپاره دغه غوښتنه کېږي. خو بیا په عین وخت کې زموږ او ستاسو د ادبیاتو نه په پښتو ژبې کې بالخصوص په شرقي ټولنو کې ډېر شاعران زموږ د فرهنګ او د ټولنې او همدارنګه د مذهب او د دین تر تاثیر لاندې خپل اشعار وړاندې کړي دي. مثال په ډول باندې رحمان بابا دی چې د ده په شعرونو کې که موږ تاسو وګورو ډېر داسې افکار شته دي چې هغه د اسلامي یا د اسلامي هیومانیزم یا د تصوفي او عرفاني هیومانیزم په نظر کې نیولو سره، انسان دوستۍ په نظر کې نیولو سره یو فکر وړاندې کړی دی. دا معلومداره خبره ده چې د انسان دوستۍ موضوع یوه داسې موضوع ده. موږ محققینو ته، موږ خپل محصلینو ته هم دا خبره کوو چې په انسان باندې، په ژوندي انسان باندې تحقیق کول ځکه ښه نتیجه نه ورکوي چې هغه ژوندی دی، په تحول او تکامل او په بدلېدو کې دی. د انسان دوستۍ موضوع هم همدا شی دی. انسان دوستۍ موضوع باندې چې خبرې کوي، دا د چاپیریال سره، د ټولنې سره، د فرهنګ سره، جغرافیې سره، د تاریخ سره، د سیاست سره، د دې ټولو سره یو ډول ارتباط لري. یوه ډېره مغلقه موضوع ده. معلومداره خبره ده چې د انسان دوستۍ موضوع انسان له یو فرهنګ، انسان دوستۍ ته یو له یو بود وګوري، بل فرهنګ او بل ټولنه د بل بود نه وګوري. خو موږ په شرقي فرهنګ کې چې کله د انسان دوستۍ موضوع راځي یا د انسانانو ته د لارښوونې خبرې راځي، اکثر خبرې د تصوف، د تصوفي هیومانیزم یا د یعنی د تصوفي انسان دوستۍ، د عرفاني انسان دوستۍ او همدارنګه د اسلامي انسان دوستۍ، یعنی څه چې موږ د دین پورې اړیکه لري یا د یا په دین کې شامل دي، له دې بوده ور باندې ډېرې خبرې شته دي.
هاشمي صاحب دلته بیا هم هغه خبره ده، تاسو د خبره دی شعر له نظره ده، یو عادي انسان دوستۍ د کلتور اثرات په غو باندې سړي. مثلا افلاطون وایي افلاطون وای شاعر د انساني نفس هغه برخه خوشاله کوي چې عاقل نه ده، عقل نه لري. د افلاطون په نظر شعر کله لویو شیانو ته په وړه سترګه ګوري او کله وړو شیانو ته په لویه سترګه، نو له شعر څنګه توقع کوو چې په یو مشخص او په ورته وخت کې متغیر حالت مشته بیان کړي؟
خبره خدا شته چې اوس کشیر منګه د رحمان بابا شعرونه ګورو. د رحمان بابا په شعرونو کې، پس مثال د رحمان بابا په خپلو شعرونو کې په ډیرو ځایونو کې د واز او نصیحت په ډول باندې دا خبره کوي چې انسان ته باید هماغه د انسان په سترګه وکتل شي، یا انسان باید په داسې شکل باندې ورسره رفتار وشي چې زموږ ستاسو دین مذهب څه وایي. یعنی زه د دې خبرې داسې یادونه کوم چې زموږ ستاسو په پښتو ادبیاتو کې شعر، ځینې شعرونه مو د هنري خوانه یا د هنریت د هنري افکارو له خوانه څېړنې ته ضرورت لري، ځینې شعرونه مو د محتوا له مخې بحث او بحث ته ضرورت لري. د روحانیانو شعرونه دي، د روحانیانو شعرونه که وګورو هلته د هنریت موضوع نشته، خو د محتوا او د منځپانګې له مخې چې دوی د تصوفي او عرفان، د تصوف او عرفان له نظره دوی په کوم ډول باندې په انسان او انسان دوستۍ باندې غږېدلي دي، هغه د څېړنې وړ دي او باید ور باندې تحقیق وشي. زمونږ په پښتو ژبې کې که چیرې موږ غواړو چې یوه نظریه په شعر کې ثابته کړو، نو کولی شو چې په هغې باندې کار وکړو. مثال په ډول یوازې د انسان دوستۍ موضوع نه، موږ کولی شو چې په پښتو شعر کې، ځکه د شعر کار خو صحیح دی چې هغه یو ښکلا ورکول دي، شعر یو خپل هغه پېژندنه لري، خو په عین وخت کې زموږ شعرونه موږ کولی شو چې فلسفي افکار پکې وڅېړو، موږ کولی شو چې تصوفي افکار پکې وڅېړو، عرفاني یوه نظریه پکې وڅېړو. ټولې دنیا کې دا کار کېږي. اوس مثال په ډول باندې موږ کولی شو چې په شعر کې بېلابېلې نظریو باندې تحقیق وکړو او ورباندې څېړنه وکړو، سره د دې چې په ځینو شعرونو کې به دا نظریې کمې وي او په ځینو کې به زیاتې وي، خو مګر شته او موږ تاسو زما په نظر باندې ورباندې کار کولی شو.
له ښاغلي هاشمي څخه مننه. وړاندې د عبري سپوږمۍ لنډه کیسه لرو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د بیل گیټس په نوم د عبري سپوږمۍ لنډه کیسه د دوی په شخ.
د پارک د زړې ونې له څانګې یې پاڼه مخې ته راولویده. ښه یې ور وکتل، د ځان سره یې وویل، پاڼه یوازې شوه، د خپلې څانګې بېله شوه. ورټیټ شو، راوایخیسته، په ګوتو کې یې تاووله، ورسره یې سوړه سویلی له خولې وویست. په پارک کې د ماشومانو غږونو چرت نه پرېښود، سر یې پورته کړ. ماشومانو لوبې کولې او میندې یې ورته ناستې وې. مسک شو، خپل بوټونو ته یې وکتل، وې څنډل، د جیبه یې کاغذي دسمال راوویست، ښه یې خپل بوټونه پرې پاک کړل. دا بوټونه یې مور ورکړي وو. اته میاشتې شوې وې چې همدا جوړه بوټونه یې په پښو دي. د ونې پر څانګې د مرغیو بچیو ته ورغی. له هغې ورځې چې زیږېدلی دي، هره ورځ یې لیدو ته راځي. په کتو کتو یې اوښکو پر مخ لارې جوړې کړې. د خپل جاکټ پر لستوړو یې اوښکې وچې کړې. بیرته څوکۍ ته راغی، موبایل یې راواخیست. بل ګیټس پر خپل انستاګرام لیکلی وو، پلار مې مړ شو. هغه رښتونی بیل ګیټس وو. موبایل ترې لګېدلی پاتې شو. د ځان سره یې وویل، د بیل ګیټس پلار مړ شو، هغه د نړۍ مالداره سړی دی، بلیونونه ډالره سرمایه لري. چیرې مې لوستي وو چې که نوموړی یو مملکت فرض کړو، نو دی به د نړۍ په ټولو شتمنو هیوادونو کې به دیرسم نمبر کې وي. ولې پرېښود چې پلار یې ومري؟ که عمر خرڅېدلی، ته به بیل ګیټس به خپل پلار ته نه وو پیرلی. بیا یې وویل، که په رښتیا عمر خرڅېدلی، ما به هم خپلې مور ته یو څو کاله پیرلای وای. موبایل یې جیب ته کړ، ودرېده، سر یې ټیټ واچوه، روان شو. خپلو بوټونو ته یې کتل، له پارکه ووت.
لیکوال او شاعر عبری سپوشمی څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته راستولې. د دې خبرونې وروسته شیبو ته رسیدلی یو. په دې دقیقو کې داسې څوک تر پیژنو چې له 13 کلونو راهیسې د ژوند لویه برخه له کتابونو سره تیره شوې ده. سپین سهار اوس مهال د کتابونو د یوې خپرندوی ټولنې مرستیال دی. دی وایي د کتابونو تر څنګ خوندور ژوند کړی او ډېر هغه څه یې له کتابونو زده کړي چې په عادي ژوند کې څوک نشي زده کولی. سپین سهار دا ازادي راډیو له خبریال همایون هیواد سره په دې راپور کې شهیدلی.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی، ډېر زیات ترې نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې ښی، نږدې ملګری قاری ګل بولي، خو په فرهنګي اوزې کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1980 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولی عالم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پېښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو، خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولېږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، اته وایي چې پلاني ماته داسې وویل چې ته به د زوی باندې سبق وایې، دی یو دی نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نشي ګټلی. ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي. فقط بس ویزه ده او ورځه، هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تر ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې 1100 که 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه له همدغه 1100 کلدارونه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندوی ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندوی ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده، په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړې چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې را زده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم را زده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشحاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی، وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
لهم دی راپورت سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه راند غاړم تر بل خبرونه مو خدای مل زحمت شي ور لتا سو اجازه اخلم
سبتری حس کی لینا کرم چمیند سختنا خبر شرا وشینا چمی مشمک تر آیا چھے حضرم درچی سب چہو جڑا من کزڑم یو زل درنا تور شو یا کتب لش مخبن در آڑو ستاب زمان گی لکی گی زمان دکور پا خلکو نرسی لاسو قسم پا خودے کزدی ماف کم تازه پا ویر جڑا یوازی پری خود ما تاشنای دی نازی دا وجودای دی لکا کن برجی دا ما دنسی کر خود کی دی ناو دید بدل کستا دلا سو قسمت نا زلطا می گورا خوخی تکری نصیب تا گورا تا نلری می ساتینا ومستان دل بری یم دیوان دل بری ومستان دل بری یم دیوان دل بری ستا پلمبو سوزما ز پروان دل بری ستا پلمبو سوزما ز پروان دل بری ومستان دل بری یم دیوان دل بری ومستان دل بری یم دیوان دل بری نکڑم چیلاڑی ماد ازل برخی پخوا بیللی دینا وقت نیوی دا غم نی بیدار دی وقت نیوی دا وی بس چیار سروینا مینکی هر سحر سکی گی اتایا و خبر را غیر دیکھنا لیلا میں تور بھی نیرا دے جس تاوا دیرا یاد اون جڑا رازینا خدایا مین سو پچا مکڑے چوسی نرسی فمخی اوخ کی زینا کل دی غمرا باندی بارشی کل دی مین پدرنو کانو تلما بان دی وکڑا رانا لاری زما غریب ورز دینا لی دمیانا زما دمرک زیر پیوکڑی چپ دو شل پسی ولاد وچشینا یک بار بنکرم دسین خاڑی گلونا جبار میں گل شیرا نیو سی سیلا بنا یہ دوبار بنا کرم دسین خاڑی گلونا جبار میں گل شیرا نیو سی سیلا بنا خوب کی جڑا راغلا دمین یار میں در پدر غواڑی خیرونا بلتون دخل کو دخندا کرم سکر ہر وقت ریوان شلی تلے کر زوما زید استر گپنا پروتیم کئی را پریتی پدیدن میں رغوینا قسمتونو فیصلی وی دچا زید دچا نکرم میانا